یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو هرکلی کوو. زه اجمل اندیم او په دې خپرونه کې تاسو اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د معترضو هغه معترضانو سره چې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرکزونه تړلي او د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې مخه یې نیولې ده، یوې هوکړې یا سلا ته نږدې شوي څو دغه مرکزونه پرانیستل شي. دا مو د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر له طالبانو سره د سولې له موافقې سره حتمي نه دی چې تړاو دی ولري. د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې امامود ټول افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې سازمان د کارکوونکو امنیت دی زیات سي. او ناټو د خپل تاسیس او یایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې لمانځي. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر حتمن له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلی نه دی. مارک اسپر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې او یې ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند ومني. اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنگټن څخه لندن ته روانې ده، له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د نورو غړو پر کچه د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دی ډاډه دی چې امریکا او متحدان یې د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره سره دا خبره یقیني کولای سي چې افغانستان به بیا د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې شایي پر امریکا برید وکړي. اسپر پرته له دې چې ځانګړی شمیر یاد کړي ویل چې د ناټو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. تیره اونۍ د کابل ښار په میکرویان سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یوه موټر د لاسي بم د حملې په پیښه کې د دې سازمان یو بهرنی کارکوونکی ووژل سو. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې تیره شپه خپره سوه وایي ښاغلي یماموتو د دوشنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤولان هم حاضر وو د دې سازمان د تاسیساتو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د لا زیاتو تدابیرو غوښتنه وکړه. په بیان کې ویل سوي دي چې یماموتو د دې امنیتي تدابیرو په اړه خپل وړاندیزونه ولسمشر غني ته وړاندې کړل، خو جمهوري ریاست په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو ویاند حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل د هوایي حملې تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد کلي کې د تروریستانو پر یوه مرکز سوي چې په ترڅ کې دوه نور طالبان هم ټپیان سوي دي. د ښاغلي رضایی په وینا په دې بمباري کې ملکي وګړي نه دي زیانمن سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ناټو د خپل تاسیس او یایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې لمانځي. د ناټو مشران به په داسې حال کې چې د سرمشریزې په درشل کې د غړو ترمنځ د نه یووالي نښې نشانې څرګندې سوي، ناټو د راتلونکي په ګډون د ډیرو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. فرانسه، ترکیه او امریکا د ناټو لپاره د یوې جلا بڼې غوښتونکي دي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د سرمشریزې په درشل کې ویل ناټو له بدلیدونکي نړۍ سره د بدلیدو په حال کې ده.
زما لپاره دا مهمه ده چې موږ سره ګورو او دا خبره یقیني کوو چې ناټو به بدلون ته دوام ورکوي، ځکه بریالیتوب یې په دې کې دی چې د نړۍ له بدلون سره یو ځای د بدلیدو توان لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پوښتنه مطرح کړې چې امریکا ولې باید لویدیځ خوندي وساتي. هغه د ناټو له غړو غوښتي چې د پوځي لګښتونو په برخه کې خپله ونډه زیاته کړي. ستولتنبرګ وویل چې له امریکا پرته د ناټو نورو غړو خپل پوځي لګښتونه له 2016 کال راهیسې 130 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي دي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري لیونل میسي ته د شپږم ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ورکړل سوه. دو دیرش کلن میسی ته دا جایزه پرون د دسمبر په 2 نیټه په پاریس کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ورکړل سوه. میسی په 2019 کال کې تر اوسه د بارسلونا د فوټبال کلب او د خپل هیواد ارجنټاین لپاره په 950 لوبو کې 46 ګولونه وهلي دي. هغه دا جایزه 15 ځلې مخکې له دې په 2009، 2010، 2011، 2012 او 2015 کلونو کې هم ګټلې، په داسې حال کې چې د سیال کریسټیانو رونالډو 15 ځلې دا ویار ترلاسه کړی دی. همداراز د امریکا د فوټبال ښځینه لوبغاړې میګان راپینوی ته چې 6 کال یې په فرانسه کې د فوټبال په نړیوال جام کې د خپل ټیم د مقام دفاع وکړه هم د طلایي توپ جایزه ورکړل سوې ده. د خبرونو پای
خبرنا مولا ازادي راډیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل، مننه ترې کوو. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له معترسو انتخاباتي ډلو سره پیل شوې خبرې مثبتې خواته روانې دي او ډېر ژر به په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر نوماندو پلویانو پکې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې. دا د کمیسیون بویان خغلی سادات ته څرګندونې به وروسته درته په یو رپورټ کې وړاندې کړو. د افغانستان د آزادو او شفافو د عادلانه او شفافو انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره هم په همدې غږېدلې یو. هغه دا یو ښه پرمختګ بولي، خو په دې باور دی چې کمیسیون باید دا روښانه کړي چې ستونزه څه وه او څنګه حل شوه. دا مرکام لرو. دا به هم واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 208 تنو ته رسیدلی دی. کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او همدارنګه د روغتیا په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم خبرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره پیل شوې خبرې مثبتې خواته روانې دي او ډېر زر به په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو پلویانو پکې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي تر دې دمه ورسره کمیسیون هیڅ ډول خبرې نه دي کړې. اکرام الله اکرام جزئیات راټول کړي او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب نور بل تاسو واورو.
له څورزنی ځند وروسته د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د مخنیوي په اړه اوس د ټاکنو د کمیسیون هیله مندي. دغه کمیسیون مسولین هیله لري چې ډېر ژر به په هغه وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر معترضو نوماندانو د پلویانو له لوري مخنیوي کیږي. د دې کمیسیون ویان زبیو سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو انتخاباتي لانجو په اړه د معترضو ټاکنیزو ډلو سره د کمیسیون خبرې مثبتې خواته روانې دي.
او ولایتونو کې د هغه ټیمونو سره چې تر اوسه پورې دوی د دې ممانعت کړی چې زموږ همکاران د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه مخته یونیسي، د دوی سره زموږ خبرې څناڅه مثبتې خواته رسېدلې دي او تمه ده چې دوی هم زموږ همکارانو ته اجازه ورکړي تر څو په پاتې او ولایتونو کې هم تفتیش او بیاشمیرنه بشپړه شي او ډېر زر ابتدایي پایلې د خلکو سره شریکې شي.
ان سب خغری سادات د غشان ویل چینند کمیسون د دارالانشاء لوري د بیا شمیرل شوی ورایو پاړه تخنیکی راپور هم د کمیسون د رهبری غړی ته سپارل کیږي کڅوم د غشمنه د چيله تیرو دوه ورځو رئیسی کمیسون کوي خو د غچاره نه تر سره کیږي زبی سادات وای چې دا یو تخنیکی راپور د ستونزې پکې موجوده وي په دغه اساس باندې وځندید او ننی روسي ورځ د چا بسپارل کیږي پم دی حال کې د عبد الله په مشرۍ د صوبات او همپلن انتخاباتي ډلوي تر دې د مور سره د ورستۍ و انتخاباتي ستونزو پاړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون هیڅ ډول خبري نه دی کړی د دې ډلې ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل تر هغه چې په دې برخه کې د کمیسون لوري قانون پلی نشي د دغه ټیم پلویان به اجازه ورنکړي چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه تر سره شي
تاسو باندې کمیسون د خبرو اترو لپاره ټول ورونه او لارې بندې کړې دي او حاضر نه دي چې دوی بحث وکړي په داسې حال کې چې موږ حاضر یو چې په هر وخت او په هر ځای کې دوی وغواړي موږ ورسره خبرې وکړو تر څو دا ټاکنیز کړکېچ دی دا د خبرو اترو له لارې حل شي زموږ تمه ده چې کمیسون د افغانستان د خلکو غوښتنې ته لبیک ووایي او هر هغه څه چې دوی لري هغه د خبرو اترو له لارې شریک کړي او بیت قانون ته برګشتي
ان سب د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په داسې حال کې په دغه وو ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې تمخې چې لا هم په سرپل جوزجان بدخشان تخار فاریاب بغلان او پنشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته اجازه نه ورکول کیږي البته د مترزو نوماندانو د پلویانو لورینه د کمیسون چارواکو وړاندې ویلي وو چې کچېری په دغه ولایتونو کې درایو د بیا سیړنې اجازه ورنکړل شي نو د لومړنۍ پایلو د اعلان په هدف بد پوښانی معلوماتو او راپورونو پر بنسټ د دغه وو ولایتونو د رایو پاړه بورستۍ پریکړه وشي خو اوس دغه نوی هیلمندۍ ته پکاتو ولیدل شي چې کمیسون به په دغه وو ولایتونو کې د رایو په بیا شمیرنې او څېړنې باندې وټوانی کی او کڅنګه بلیان چې
زیاته مننه اکرام صاحب دوستان و مو ریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هیلمندي خي چې د هغه مترزونو سره خبرې په خې خو روان دي چې په وو ولایتونو کې د دې کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې او د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې د بهیر مخاینه ولې دا هغه څه دي چې د ولسمشي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان هم ځنډولې ده خو د سبات او همپالن انتخاباتي ډلې چې تر ډیره دغه معترضین یا پلویان او ملاتړي دي دوی وایي چې لامور سره کمیسون هیڅ ډول خبري نه دي کړې او نه یې په دې اړه د دوی اندېخرو ته ځواب ویلی اکرام الله اکرام په یو مرکه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون همدان دي همدا څرګندونه چې وایي له معترضینو سره یوې مثبتې هوکړې ته نږدې شوې او هیله مندي ښودلې چې په ولایتونو کې به د رایو د بیا شمیرنې مرکزونه پرانستل شي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره شریکې کړې دي ښاغلی رشید وایي که چېرې کمیسون رښتیا هم په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر د پایل په اړه معترضینو سره یوې هوکړې ته رسېدلې وي دا یو مهم پرمختګ دی خو د عادلانه او آزادو ټاکنو د بنسټ اجرایوي استنګار کوي چې په دې اړه کمیسون باید وضاحت ورکړي چې ستونزه څه وه او څنګه یې په کومو شرایطو وکړل شول چې تحریم کوونکو ته قناعت ورکړي له ښاغلي رشید اکرام په سر کې د کمیسون د دغه تاسو څرګندونو په اړه پوښتلی
کچېرې واقعا کمیسون په دې توانېدلی وي چې په دغه خپلو خبرو اترو یا مذاکراتو کې له معترضو ټیمونو سره دې جوړې ته ورسیږي چې دفترونه پرانستل شي او واک دوی د خپلو پریکړو تطبیق لپاره چې هغه بیا شمیرنه ده او تفتیش د زمینه جوړه کړي او موږ تاسو یو قدم لاندې کړي د پایلو اعلان خواته نو دا خپل یو جدي پرمختګ ده او د دې هڅه موږ ستاینه کوو او که چېرته واقعا دغه مسله ورسېږي ان شاء الله چې دا به ښه خبر وي خو که بدل شي کمیسون څخه د تاسو په وخت مشتون جزئیات د خبرو اترو په کومه سره باندې توافق شوی ده خو سره شریک کړي تر څو خلک هم پوه شي چې څنګه پسته کې او کمیسون په کوم ډول کې وټمنه ده چې اقل موټرست موږ د دې واسه چې د خپل اعتراض لاس واخلي او کمیسون ته اجازه ورکړي خپل کړنه کا تطبیق کړي.
رشید صاحب، دغه وو ولایتونه چې انتخاباتي مرکزونه پکې تړل شوی دي، د معترضو انتخاباتي ډالو لوري نو اجازه نه ورکول کیږي چې راشمیرنه پکې بیا دوباره وشي، که چرته په دې ولایتونو کې راشمیرنه بیا سیړنه پایل شي او بل اخره کمیسون د لکه څنګه چې تاسو ویل د رایو د لمړنیو پایلو اعلان ته یو قدم نږدې شي، فکر کوي چې وروسته لیلانه به هم د غړول کړکیچونه رامنځته شي کنه کوم ستونزه باندې موجوده؟
دا اثبات پیدا کی په دې پرې چې د تاکونو د خپل کمیسون د پایلې اعلانګي په لمړي دور کې څومره د تاکونو د کاندیدانو لپاره د منلو وړ دی، ځکه چې وایي ځینې افادي چې تا وګوي شکایتونه کاڅه کاموي شکایت کمیسون لپاره مخامخ دا یو خزیره ده د پایلو د اعلانې وسنې اعلان لپاره، او که چېرته بیا شکایتونه پکې زیات وي شکایت کمیسون په دې کې ډېر مصروف دي چې دغه شکایتونه رسیدګي وکړي او بل اخره د ټولو خواوو قناعت حاصل کړي، نو مخامخ په دې کې بیا وخت هم تېرېږي او د شکایت کمیسون لپاره هم بیا پېچلی ماموریت وي چې هغوی بیا هم په د شکایت په اړه باندې څېړنې وکړي، تفتیش ترسره کړي، د رایې د ټالو د اعتبار موضوع مطرح شي، نو مخامخ په دغه وخت نیسي او دا چې د شکایت کمیسون عملیاتي پلان او څو دي درته آماده دي، دا هم په کار د شکایت کمیسون په اړه باندې د خپل معلوماتو کې څومره واقعا دي آماده دي کچې د شکایت
کاڅه زیاته بیا او ټول په وخت باندې ترسره کیږي. رشید صاحب، یو بل مسله چې د انتخاباتو کمیسون له 13 رئیس په دې باندې ټینګار کوي چې دوی به تخنیکی راپور درلنشاه به د کمیسون مشرانو ته سپاري تر څو خپل ورسي پریکړه د کمیسون د رهبرۍ شورا اعلان کړي، خو تر نن هم دغه راپور نه دی سپارل شوی. نن یو بیا دوی ژمنه کوي چې دغه راپور تخنیکی راپور به سپارل کیږي، فکر کوي چې نن به وتوانیږي او دغه ځند لاملي څه شي کېدلی شي؟
په دغه وخت کې چې عامه اصلا ډېر حساس دي او په دې حال کې ټول هغه لوري دې ته ګوري چې کمیسون څه ترسره کوي، د موږ کې هیله مندي له کمیسون څخه دا ده چې یعنې دغه وضاحت خلکو ته ورکړي او اوس ګوري که چېرته عنوانونه وي او بهانې ګوري چې یو بهانه، اما اصل حقیقت څه ده؟ یو ورځ ویل کېږي چې نن تر ماښام پورې راپور ورکول کېږي، وخت آماده دي، سبا ته بیا بله خبره مطرح کېږي، راپور باندې کار روان ده، بل ورځ بیا همعینه خبره کېږي، نو خلک چې کمیسون هغه اصل حقیقت خلکو ته ووایي چې راپور که څومره وخت نیسي، اما هغه باید مراعات شي، اوس دغه مهال ویش چې نقصه وایي د موږ لپاره جدي اندېښنه دا ده چې یعنې هر څه د نوټو د خوښې په اساس باندې سنبال کېږي، نه دا چې هلته یو څه په نامه د محدوده وي او د هغه په چوکاټ کې هر څه جوړ شي. اوس د کمیسون څخه موږ غوښتنه دا ده چې که راپور باندې کار روان وي، خو وضاحت کوم راپور په کوم جزئیاتو او څو کار پکې تاخ نهایتا دا بشپړ کېږي، او که هر راز موږ دا خبره به وایو دا خبره په دغه قناه ورنه ده.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و چې د انتخاباتو په ورستیو ناندرو په ځنګړې توګه په وو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسونونو د دفترونو په تړل کېدو او له معترضینو سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د خبرو اترو په اړه نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. دوستانو، زموږ غږ آزادې راډیو واورئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم فیروزه عزیزی له سوی اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هیواد کې له 10000 زیات د پستې نوي باغونه جوړ کړي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل یوازې په هرات ولایت کې تازه له 3500 جریبونه په زیات ځمکه کې د پستې باغونه جوړ شوي دي.
د 3000 جریبونه زیات باغونه چې جوړ شوي د راتلونکو کلونو لپاره خاهی لمندي ده چې زموږ د تولید کچه ورسره لوړيږي او موږ په دې برخه کې په ځان بسیا کیږو. هغه پلان چې د کرنې وزارت لري غواړي د خصوصي سکتور په همکارۍ د پستې سوداګریز باغونه نه جوړ کړي چې تر هغه د اقتصاد عالی شورا لوري هم تایید شوی.
نوموړي وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه محصول زیاتېدو ته په کتو صادرات هم په پراخېدو دي. د کرنې وزارت وایي د مهال د افغانستان د پستې کیفیت ته په کتو دغه محصول بیلابیلو هیوادونو ته په ځانګړې توګه پاکستان، هند او عربي هیوادونو ته صادرېږي، خو د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال توریالای غوسی وای سرل دی چې کورنۍ پسته کول شي د بازار تقاضا پوره کړي، خو بیا هم له بهر نه د پسته د وارداتو کچه لوړه ده.
وخت مو پسته داریم د داخل
کله چې موږ پسته لرو او صادرات هم کوو، نو حکومت باید تعرفه وځ کړي او د پسته د ګمرکی محصول لګ هم زیات کړي چې بهرنۍ پسته را وارد نه شي. خو کوم وخت چې موږ وارداتي پسته ترتیا لرو، تعرفه دې کم کړي چې واردات هم ولرو.
په افغانستان کې په هرات ولایت کې تر ټولو زیاته پسته تولیدېږي. په روان کال کې په دغه ولایت کې 110 میټریک ټنه د پستو حاصلات راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د سیتروسو حاصلات 25% لوړ شوي. د دغه ولایت د کرنې ریاست ویاند انعام الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د ننګرهار ولایت په 14 ولسوالیو کې 118 جریبه ځمکه کې د مالټو بڼونه جوړ شول چې سږني حاصلات یې 3590 ټنو ته رسیږي. ښاغلی میاخیل وایي په روان کال کې له دغه ولایت څخه د لیموګانو 900 اویا ټنه او د غټو لیموګانو 6900 ټنه حاصلات هم راټول شوي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د سیتروسو د حاصلاتو په زیاتېدو له پاکستان نه د دغه محصول د وارداتو مخه ونیسي.
دوستانو خبرونه مو واوریدل، اقتصادي خبرونه و فیروزی عزیزی در توړاندې کړل. وسم مخکې لدی چې بیرته د افغانستان مسایلو ته ورشو، څو نړیوال مسایل راخلو. ناتو تړون نن خپل اویای مکلی زلمانسی. دا تړون په 1990 میلادي کال کې جوړ شو. د دې امنیتی تړون هدف تر دویم نړیوال جګړې وروسته د امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ د پوځي او امنیتی همکاریو پراختیا و. د مهال د تړون 9 شخړي هیوادونه لري. د ناتو تړون په غونډه کې لوی میلمه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ دی. د ناتو تړون په غونډه د لندن ته دغه وبخي لندن ته د ولسمشر ټرمپ دغه رسمي سفر په اړه ځینې معلومات سپینه مانی خبره کړې دي. فرشته جلالزی په لندن کې د ناتو د دې غونډې د پوښښ لپاره د نور جزئیات راکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه میرمن ملانیا بنن د ناتو تړون د ویایمې کلیسې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون کوي. ډونالد ټرمپ لندن ته تر روانېدو وروسته وویل چې د امریکا د خلکو لپاره د مبارزې لپاره اروپا ته روان شوم. ټرمپ دریم وار له کل راهیسې چې جمهور رئیس ټاکل شوی دی لندن ته راځي. د امریکا او د ناتو د نورو غړو هیوادونو مشران په 2 ورځې پر نړیوال امنیت خبرې وکړې. د سې شنبې په ماښام په بکنګهم ماڼۍ کې ځانګړي مراسم دي چې د برېټانیا ملکه او د هغې زوی شاهزاده چارلز به یې قربانوي. ناتو تړون اویا کاله مخکې کله چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده په 1949 میلادي کال کې جوړ شوی دی. دا تړون په ابتدا کې برېټانیا، کاناډا، امریکا او د لویدیځې اروپا یو شمېر هیوادونو جوړ کړی و، خو اوس ټول 9 غړي لري. په لندن کې د ناتو د اویایمې کلیزې مراسمو ته خاص امنیتي تدابیر نیول شوي دي، په ځانګړي ډول د بکنګهم ماڼۍ شاوخوا ته. د ناتو عمومي منشي ویلي چې ناتو د نړۍ له ډېرو بریالیو تړونونو څخه ده. ناتو خپل اویایم کلیزه په داسې وخت کې لمانځي چې په ختیځ اروپا په ځانګړي ډول په اوکراین کې امنیت یوه لویه مسأله ده. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او په زور له ځان سره الحاق کړه. د هغه رئیس د اوکراین په ختیځو سیمو کې جګړه روانه ده چې تر 14 زیات وګړي پکې وژل شوي دي. د ناتو بل مسأله د کوچستان له خاورې آزادې شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا دي. په 2013 میلادي کال کې د کوچستان او روسیې ترمنځ تر لنډې جګړې وروسته ابخازیا او جنوبي اوسیتیا له کوچستان جلا شوې او خپلواکي اعلان کړه. د کوچستان سره تر 14 ورځنۍ جګړې وروسته روسیې د ابخازیا او اوسیتیا خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. په ختیځ اروپا کې د روسیې فعالیت به د ناتو د مشرانو د غونډې د بحث یو مسله وي. او هغه بله مسله چې د ناتو مشرانو نننۍ غونډه به تر اغېز لاندې وي، د بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې د برېټانیا د پرې کېدو خبره ده. په عمومي ډول خبریالان ته اجازه نه ورکول کېږي چې له مرکزي لندن یا بکنګهم ماڼۍ له شاوخوا چې د دوشنبې په ورځ سوله ییز لاریونونه هم وشول، عکس یا فلم واخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بخنې نړیوال سازمان وایي د ایران د ورستو اعتراضونو ځپلو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 تنو ته رسیدلې. د دې سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو مدیر د دوشنبې په ورځ وویل په دې اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو شمیر د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د وحشتناکې وژنې ثبوت دی. فریبا ظاهر پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي باور یې دا دی چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال تر 200 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه سازمان چې مقر یې په بریتانیا کې دی پرون وویل دوی ته رسیدلې معتبر معلومات ښیي چې د ایران د مظاهرو پر مهال د وژل شویو شمیر لږ تر لږه 208 تنو ته رسیږي. دغه اعتراضونه د نومبر پر 15مه په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د حکومت پر ضد راپورته شوی و، خو ډېر ژر د هغې واد د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل سول او انټرنیټي خدمات هم د یوې اونۍ لپاره پرې بند سول. امنیسټي انټرنیشنل وایي ډېری کسان په شهریار ښار کې وژل شوي دي. تر دې وړاندې دې سازمان د وژل شویو شمېر 116 تنه ښودلی و. فیلیپ لوتر د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو د څانګې مدیر دی. هغه د وژل شویو شمېره د ایران د ځواکونو له لوري د وحشتناکو وژنو ثبوت بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر عاملینو یې عدالت تطبیق کړي. د ایران د اعتراض کوونکو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو ځپونکو اقداماتو نړیوال جدي غبرګونونه هم راوپارول. یو شمیر ایرانیانو له هېواده بهر لاریونونه وکړل او د ایران خلکو ته د پاملرنې غوښتنې وسوې. حسن حبیبي په فرانسې کې یو ایرانی وګړی دی چې پرون یې په پاریس کې په همدې اړه یوه لاریون پر مهال وویل دوی وایي موږ له نړیوالې ټولنې او د فرانسې له حکومت څخه غواړو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې ژوند یې د خطر سره مخامخ دی. پر هغو ایرانیانو چې سړکونو ته راوتلي د ایران د رژیم پر وړاندې د اعتراض له کبله ظلمونه ورباندې کېږي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي ډېری ویډیوګانې چې د دې سازمان د محققانو لخوا باوري ګڼل سوي ښیي چې امنیتي ځواکونه پر بې وسلو مظاهره کوونکو ډزې کوي. دا سازمان زیاتوي چې دوی ته رسیدلي معلومات دا هم وایي چې د قربانیانو کورنیو ته ګواښ سوی چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. حتی ویل سوي ځینې کورنۍ د خپلو عزیزانو د مړو ترلاسه کولو لپاره د پیسو ورکولو ته اړ سوي دي. ایراني چارواکو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د دې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تفسیري کړي دي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
ملي ارمان دولتي ورځپاڼې په خپل سره مقاله کې لیکلي د انتخاباتو د نتایجو اعلان به د جګړې اعلان وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د ولسمشرۍ انتخابات بحران ته تللي او د هرې ورځې په تیریدو سره دا بحران او پر کمیسیون بې اعتمادي زیاتېږي. سر مقاله لیکونکي لیکي تېره ورځ هم په یو شمېر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ډلې پلویانو لاریونونه ترسره کړل او د 300 هغو رایو باطلول یې وغوښتل چې د دوی په خبره نا بایومیتریک شوی رای دی. ورسپانه لیکي خو په ورته وخت کې دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ټینګار لري چې کمیسیون باید څومره ژر چې کیږي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه انتخاباتي ډله بیا د 300 رایو باطلول غیر قانوني او دا رای د باور وړ ګڼي. ورسپانه لیکي په داسې یو حالت کې کمیسیون هم له څو اړخونو تر فشار لاندې دی او په خبره که چیرې کمیسیون دولت جوړونکي ټیم ګټونکي اعلان کړي نو افغانستان به د یوې لویې جګړې شاهد وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د نتایجو په اعلان کې تر دې زیات ځنډ نور د هیواد په ګټه نه دی. سر مقاله لیکونکي لیکي د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو په نتایجو کې ځنډ نور په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دی، هغه خلک چې له کلونو راهیسې جګړه تاوتریخوالی او دربدري تجربه کړې ده. انیس لیکي که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د 20 ولایتونو د بیا شمیرنې د بهیر د نتایجو په جنبندۍ کار کوي او د دې تمه هم لري چې په هغو ولایتونو کې چې د دغه بهیر په وړاندې خنډ موجود دی هم د دوی دفترونه پرانستل شي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره روان وضعیت په هیڅ ډول د هیواد په خیر نه دی. ویسه خپلواک ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ویسا په انتقاد سره لیکي د تلش په کمیونټي د انتخاباتو په اړه لانجی لا هم په خپل ځای دي. د سر مقاله لیکونکي په خبره سره لدی چې له دې انتخاباتو دوه میاشتې وړي خو د داسې پایلو د اعلان تمه نشته چې هم نوماندان پرې قانع شي او هم ولس.
ستاسو له پیغامونو خیر الله د زابل ولایت څخه علیکم السلام. مشکل مې دا دی چې موږ په زابل کې د زابل سړکونه ډېر سخت زیات خراب دي. خو زه مې هم دی نو د خونه دی مشران چې پکې وي او د کورونه کوي نو د حکومت څخه دا خواهش دی چې موږ ته دا سړک په سر په خپلو کې
د غزنی ولایت د اندر ورځ پیغام پیغام اول کلونه کې چې زموږ په ورځوالي کې ټولې مخابرات شبکې په مکمله معنا کار نه کوي نو له مربوطه چارواکو مو دا غوښتنه ده چې دې ستونزې ته جدي پام وکړي. دوهم پوښتنې په برخه کې ډېر مشکلات لرو لکه درسي کتابونه باد سازان او داسې نور. درېیم موږ د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لرو.